څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د بین الافغاني خبرو لپاره د ټاکل شوي پلاوي ښځینه غړي وای له طالبانو سره به د ښځو د اساسي حقونو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایروس پر ضد د مبارزې له وروستیو هڅو به خبر شئ او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 140 واوښت. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته ده. او په ایران کې د کرونا ویروس له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې 112 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي تر اوسه په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته کسانو 141 مثبت پیښه ثبت شوې ده. د امنیت روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دوشنبه د ورځې په سهار په کابل کې ویغونډې ته وویل چې ډیری دغه پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوې.
تعداد مثبت امروز د حدود 141 واقع مثبت د سرتاسر افغانستان ثبت شده. متاسفانه که تعداد واقعات بیشتر در ولایت هرات بوده. دیروز در حدود 24 واقع مثبت در ولایت هرات تثبیت شده و یک واقع جدید هم در ولایت بدخشان مثبت تشخیص شده که جمعا در حدود 141 واقع.
نوموړی زیاتوي چې تر اوسه 4 کسان په افغانستان کې د دغه ویروس له امله مړه شوي چې دغو کسانو د نورو ناروغیو مخینه هم درلوده. د شغلي فیروس په خبره تر اوسه د 15 کسانو درملنه هم سوې ده. د افغانستان د امنیت وزیر له خلکو وغوښتل چې کرونا ویروس او د دغه ویروس خپراوي د مخنیوي په برخه کې د امنیت وزارت سپارښتنې جدي ونیسي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته ده. د زابل د والی ویند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په ارغنداب ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې شپږ افغان سرتېري پکې وژل شوي دي.
دا چې زمونږ امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې وو، د وسله والو طالبانو دا لوی بریدي په شا وتنبو او بل مقابل دوی ته درنه مرګ ژوبله واړوله. په تاسف سره په دغه جګړه کې زموږ شپږ تنه د ملي اردو سربازان په شهادت رسېدلي.
شغلی سیال د طالبانو د تلفاتو دقیق شمیریت نکړ، بلخوا د هلمند والی وین عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسله والو طالبانو په بریدونو کې دوه افغان سرتېري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بادغیس د والی وین نجم الدین برهاني هم ازادي راډیو ته د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د طالبانو د برید خبره کړې ده. د شغلی برهاني په خبره دا برید د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوی چې د خبره یو پولیس افسر پکې وژل شوی او دوه نور سرتېري ټپیان دي. دغه چارواکي طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې ته اړولو ادعا کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې 4000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کشف شوی دي. د دغه وزارت په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امونیم نایتریت په یو باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی و. دغه موټر د غوریان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو لاسته لوېدلی، خو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د وخت په اړه څه نه دي ویلي. د دغه وزارت چارواکي وایي د دې موادو په کشفولو سره په هرات ولایت کې د لسګونو ترهګریزو پیښو مخه ونیول سوه. زموږ غلاز د راډیو اوري. په ایران کې د کرونا ویروس له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې 112 کسان مړه شوي دي. په دې سره په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر 2025 تنو ته ورسید. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور نن د مارچ 10 د ایران دولتي تلویزیون ته وکړه. د جهانپور په خبره په ایران کې د یاد ویروس د مثبتو پیښو رسمي شمیره هم 1,415 تنو ته لوړه شوې ده. ښاغلی جهانپور وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 3,199 پیښې ثبت شوې دي. نوموړي له ایرانیانو یو ځل بیا وغوښتل چې په کورونو کې پاتې شي. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې کرونا ویروس سخت ځپلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې هغه فدرالي سپارښتنې چې له خلکو غواړي په کورونو کې پاتې سي د اپریل تر پایه یعنی د شورز نور وغځول. د دغې تنفسي ساري ناروغي لامل تر اوسه په ټوله نړۍ کې نږدې 14,000 کسان مړ شوي دي. ولسمشر ترامپ د یکشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
We will be extending our guidelines.
دوی وایي موږ خپل دستور العمل د اپریل تر دیشمه غځوو څو د وایروس خورېدل ورو کړو. د سیشمه پر ورځ د مارچ یو دیشمه به موږ په دې اړه پلانونه نهایي کړو او د امریکا خلکو ته به خپل مقررات د مرستو جزئیات او ستراتیژي برابر کړو. ولسمشر ترامپ زیاته کړې چې د کورونا وایروس له امله مړینې به په متحده ایالاتونو کې په دوو اونیو کې تر ټولو لوړې اندازې ته ورسیږي. هغه زیاته کړې چې له هغې وروسته به د مړینې اندازه راکمه او دی هیله من دی چې د پام وړ کموالی به پکې راسي. د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په ټول امریکا کې په کورونا وایروس یا کووید 19 له 140,000 زیات کسان اخته شوي دي او د مړو شمېر یې نږدې 2,500 کسانو ته رسېدلی دی. او ازبکستان د دې هیواد د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت وځنډول څو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي سره مرسته وسي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې نن ویلي چې ټول هوایي ډګرونه دې سر له نن څخه د اپریل تر شلمې پورې خپل فعالیتونه ودروي.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې بل طالبانو سره د خبرو لپاره د ټاکل شوی پلاوی د خځینه غړو خبري واوري چې وای ل طالبانو سره به د خځو د اساسي حقوقو په اړه جدي خبري وکړي. په دې اړه د خځو د حقوقو لې وی فعال سره خبري کوو.
فکر کوم چې جمهور نظام ساتل د ټولو نه مهمه خبره ده او دا جمهور نظام د قانون اساسي او مهمه برخه ده.
د کورونا وایروس په اړوندو مسایلو کې به واوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ورښتونو را روانه څپه په هیواد کې د دې ناروغۍ د سرایت لپاره خنه ده او د ننګرهار له والی سره د کورونا وایروس د تشخیص لپاره د نوي جوړ شوی لابراتوار په اړه خبرې کوو.
زمونږ د ختیځ ولایتونو د والی صاحبانو ترمنځ همغږي ډیره ښه ده، تماس سره لرو، همدارنګه د صحت عامې رئیسان هم یو بل سره تماس لري.
نړیوال مسائل او نور مطالب هم لرو. په دوهمنی مای کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه واورئ. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اورئ. قدر من اوریدونکو ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته لطالبانو سره د مرکچی پلاوی ځینی خزینه غړي وای په بین الافغانی خبرو کې به لطالبانو سره د خزو پر اساسي حقوقو جدي خبري وکړي. په دې پلاوی کې د پینزو خزینه غړو لړل حبيبه سرابي او شهلا فرید نن ازادۍ رادیو ته ویل چې کڅه هم د خبري خایجر مطلوبه نتیجه ورنکړي، خو دوی غوښتنه کوي چې بین الافغانی مذاکرات د داسې تنظیم شي چې مثبته پایله ورکړي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې ووري.
له طالبانو سره بین الافغانی خبرو اترو لپاره د افغان حکومت لوري د ټاکل سوی مذاکراتي پلاوی یو شمېر خزینه غړي وایي کته هم تمه نه لري چې د مذاکرات په زر پایله ورکړي، خو هڅه کوي چې طالبانو ته د سولې لپاره قناعت ورکړي. دغه پلاوی وی غړي او د سولې علي شورا مرستیالې حبيبه سرابي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
مونږ خو ډېره تمه نه لرو چې په نږدې میاشتو کې دا مسایل حل شي. دا وخت ونیسي او مذاکره ذاتن یو ډیره اوږدمهاله پروسه ده. آنچه که مهم است برای ما حقوق شهروندی افغانستان است که حقوق شهروندی در تحت نظام جمهوریت مسائل زیاد مربوط به اون میشه، مسائل مثلا رای دادن و رای گرفتن و یا اینکه خود کاندید کردن و مسئله آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق شهروندی، اینا از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنا.
میرمن سرابی وای تر دې دمه له طالبانو سره د حکومت لوري د خبرو اجنډا مشخص شوی نه ده، خو د غپلاوی په ګړه یو کرا او اغیزناک اجنډا جوړ کړی. له دې سره د غپلاوی بلغړی شهلا فرید وای دواړه لوري دې هڅه وکړي چې دا مذاکرات زر تر زر پیل او جګړه پای ته ورسوي.
خواست کل افغان ها همی است و خواست ما هم همی است که هر چی زودتر مذاکرات آغاز شود.
د ټول افغانانو او زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دې دغه مذاکرات پیل شي. په دې مذاکراتو کې به خامخا موږ له زیاتو ستونزو سره مخ شو، خو هڅه به مو دا و چې طالبانو ته قناعت ورکړو، ځکه افغانان د جګړې قربانیان دي. زما غوښتنه د دواړو لوریو له مذاکره کوونکو همدا ده چې په ملي کاملا بین الافغاني او آرامه فضا کې دغه مذاکرات ترسره کړي.
میرمن فرید وایي طالبانو سره د افغان ښځو په استازیتوب د ښځو د تعلیم، کار کولو، سیاسي او ټولنیز مشارکت او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په حقونو به خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت له لوري د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر اعلان سوي پلاوي طالبانو مخالفت ښودلی دی. دغې ډلې د شنبې په ورځ اعلامیه خپره کړه چې په کې راغلي وو د حکومت له لوري جوړ شوی پلاوی ټول شموله نه دی، خو افغان حکومت بیا تیره ورځ وویل چې طالبان د پلمې نه جوړوي او د دغو مذاکراتو لپاره دی دوی هم خپل پلاوی اعلان کړي. د حکومت له لوري په دغه یوست کسیز پلاوی کې د پنځو ښځو، حبیبه سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی، شهلا فرید او شریفې زرمتۍ نمونه شامل دي.
و موریدل چې له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ځینې خزینه غړي وای په بین الافغانی خبرو کې به له طالبانو سره د ښځو پر اساسي حقونو جدي خبرې وکړي. خو دا میرمنې باید له طالبانو سره په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه کوم مسایل مطرح کړي. په دې اړه بیا هم فیروزی عزیزی د ولسی جرګې لغړې او د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کړوخیل سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلې ده چې په دې اړه د بحثونو موضوعات به کوم وي.
مهم ده چې افغان حکومت له طالبان سره په کومه اجندا باندې خبرې کوي. زه فکر کوم چې هر باندې اجندا یو ملي مسله ده او دا باید جدان هغه حیات چې د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي نو باید په کلکه ورڅخه دفاع وکړي او طرف مقابل ته د قناعت ورکړي، ځکه چې طرف مقابل بالاخره افغان ډله ده. په هر مسله باندې چې خلاف نظام جنګیږي خو بلاخره د هغوی قناعت ورکول او بهتر اسانېدل دي خلکو دي. راځو په ډېر مهمه چې زما په اند د دې ښځو له دیدګاه څخه ده، اول خو د خپل جمهوري نظام ساتنه ډېره اړینه ده، ځکه چې په جمهوري نظام کې د هر چا حق حقوق خوندي ده او هر څوک په قدرت یا په حکومت کې راځي هغه به د انتخاباتو له لارې ځینې په خاطر فکر کوم چې جمهوري نظام ساتل د ټولو نه مهمه خبر ده او دا جمهوري نظام د قانون اساسي او مهمه برخه ده. که چیرې موږ وکړای شو مغه موارد باندې په اساس په تفاهم ورسیږو نو بیا به د هر چا حقوق خوندي وي. راځو په دې کې چې د پنځو ښځو استازیتوب زما لاندې په دې خاطر مهم ده چې اقل د ښځو اواز التوي. اغه نگرانیان چې ښځې لري یا هغه وړاندیزونه چې ښځې لري یا اغه اطمینان چې ښځې غواړي چې حاصله کړي باید ښځو د ښځو په نمایندګي بل علاوه د ملي مسلې نه د ښځو ځانګړي حقونه وند پیاوړتیا او پراتلونکي نظام کې د هغوی پس هغه معنا دار وند په خاطر باید دوی الټراک پورته کړي او استازیتوب وکړي. د کچو از ما په ان باندې هیڅوک د چاستاس ټوب نشي کولای د خزاستاس ټوب نشي کولای بغیر د خزونه. نو دا بسوي چې زمونږ خواندې الته په پورا داد باندې لاړ شي دا ځکه چې افغان خزا د افغانستان د مایه نفوس ده او د خپل ځانګړي الچاوي لري او د دې حقوق ده چې خپل ځان لپاره تسلیم ونیسي او کوم لاس راوړنې څنګه تر اوسه په لرو هغه وساتل شي او لا پیاوړې شي. نو دا ډېر مهمه ده چې د جمهوریت نظام ساتنه ډېر مهمه ده او هپڅنګ کې د هغه موارد چې په اساسي قانون کې د افغانستان د اتباع اساسي حقوقو په اړه باندې خبرې کوي ځانګړي تور باندې د ښځو په خاطر باید اوغستخه په کلکه دفاع وشي.
بله، تاسو مخکې په خپل خبرو کې د ښځو د مانادار حضور په اړه خبره وکړه، څه فکر کوئ دغه پنځه میرمنې چې په دې مذاکراتو کې به ګډون وکړه دا به پرېښتیا هم مانادار او سی هغه ډول چې لازمه ده؟ کوم مسایل چې مهم دي چې باید له طالبانو سره په خبرو کې مطرح شي دوی به هغه مطرح کړي او استازیتوب وکړي؟
خب په هر حال په اصطلاح دا د راډ کلډو ورکړې خبرې اترې به روانې وي. مطمئنه چې طرف مقابل با خپل مقامات کوي ځکه ان په دې مسایلو کې راځو په دې باندې چې افغان ښځو نه تنها چې دا پنځه میرمنې بلکې زموږ له ټول هیات نه دا انتظار ده چې هغوی سره په همغږي مشترک له ټول موارد څخه باید هغه وکړي، پس استدلال وکړي او دفاع وکړي. یعنې دا صرف ځانګړی د دې حق حقوق نه دی بلکې پسلا هغه د دوی سیاسي حضور په دې هیات کې دا مهمه و چې یو څوک زموږ د نمائندګۍ وکړي او حضور ولري او نور هم اوسره ودرېږي او په بدون د شک د میرمنو په کولای سي استازیتوب وکړي او نور ګروپونه دي فعاله ګروپونه چې د ښځو موجود دي په افغانستان کې د فرانسې له ګروپ ګروپنه له دوی سره په تماس کې وي او په سره دوی سره په پښتو کې تخنیکی همکاري او معلومات چې دوی ضرورت لري هغوی به ورسره شریک کوي یعنی ټول مسلیت ځانګړي دوی ته نه ده متوجه بلکې زه فکر کوم د یو کیسیز حیات ته متوجه ده چې باید دوی مشترکه نه هر باندې اجنډا او خاصتا د افغانستان د ښځو حقونه او همدارنګه د جمهوري نظام ساتنې باید مشترکه دي دفاع
د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل و چې آزادې رادیو سره په خبرو کې له طالبانو سره په بین الافغاني مذاکراتو کې د ښځو د حقونو پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادې رادیو واوري.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري قدرمنو اوریدونکو او سم د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي لپاره هڅو تکتنه کوو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ورښتونه په ټولنه کې د کورونا وایرس سرایت چټکولی شي. د دې وزارت ویاند وایي کورونا وایرس په سړه او مرطوبه هوا کې ژر له منځه نه ځي. د عامه روغتیا وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر روانو څلورو ورځو کې د هیواد په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل کړی دی. په دې اړه خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د کورونا وایرس د خبرېدو په اړه تازه اندېښنې وروسته له هغې چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل وکړ، اوس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ورښتونه سړه او مرطوبه هوا د کورونا وایرس د خبرېدو لپاره زیاته زمینه برابروي. د دې وزارت وین وحیدالله مایر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مرطوبه هوا مساعده ورته دغه چې په مرطوبه هوا کې ویروس په جنبی اجسامو باندې لکه ستوې سخت لکه عمر وکي. هغه تخمین چې ویل شوی ده د درې ورځو نه تر نهو ورځو ده. نو د خپل سطح کې چې هوا مرطوبه ای ده زیات وخت پاتې، اما دا چې هوا ګرمیږي دا تاثیر کوي په نه کوي نه، صرف رطوبت ویل دي دا توس سړن لاندې ده چې څه تاثیرات په وکي.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې د غندښنې څرګندوي چې تیر ورځ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویل د روان لمریز میاشتې د حمل له لسمې نیټې څخه تر دیارلسمې پورې به د هیواد په شپاړسو ولایتونو کې سخت بارانونه وشي او سیلابونه به راووځي. هرات، اروزګان، پکتیا، خوست، زابل، دایکندي، غزنی، پکتیکا، لوګر، کونړ، غور، هلمند، فراه، کندهار، کابل او وردګ هغه ولایتونه دي چې دغو بارانونو سیلابونه اټکل پکې شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې لخوا دغه شان ویل شوي چې شپاړسو نور ولایتونو بامیان، سرپل، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، لغمان، فاریاب، بدخشان، پنشیر، بغلان، بلخ، تخار او ننګرهار ولایتونو کې د ورښت او سیلابونو کچه کم اټکل شوې ده. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شاولی هم په ټینګار سره وایي چې ورښتونه او مرطوبه هوا د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره ډیره مساعده ده او په کار ده چې خلک د عامه روغتیا وزارت لخوا سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي.
کورونا وایرس چې په سړه هوا کې یا د ژمي او د پسرلي په موسم کې د بیزي تکثر یا د بیا د انتشار زمینه ډیره مساعده ده. نو دا خطر هم شته چې د بارانونو، د باد او برېښنا او د باد طوفان په ذریعه کېدلی شي چې په وسیع ډول باندې دا خپور شي او ډېر انسانان اخته کړي.
د ډاکټر شاولي په خبره که څه هم د ورښتونو سره په هوا کې ټول موجود امراض له منځه ځي، خو برعکس د څېړنو پر بنسټ کورونا وایرس په سړه او مرطوبه هوا کې ځان خوندي ګڼي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 141 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 4 کسان مړه او 5 روغ شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د ثبت شویو پیښو زیاته برخه په هرات ولایت کې ده. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې په جلال آباد ښار کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د تشخیص لپاره نوی لابراتوار په یو شفت کې د ورځې د 100 کسانو د تشخیص ظرفیت لري. ښاغلی میاخیل وایي د لابراتوار چې پرون یکشنبه د عامه روغتیا د وزیر لخوا په جلال آباد ښار کې پرانستل شو د ټولو ختیځو ولایتونو لپاره جوړ شوی. په ختیځ زون کې تر اوسه د کورونا وایرس و مشکوکې پیښې ثبت شوي چې یوه یې مثبته ده. له ښاغلي میاخیل سره د دې لابراتوار د جوړېدو په اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې لابراتوار د ظرفیت په اړه ترې پوښتلي دي.
د کورونا د تشخیص مرکزونه یوازې اول په کابل کې جوړ شو، دویم په هرات کې جوړ شو، او دا دریم مرکز دی چې په ننګرهار کې جوړ شو. اوس فعلا د دې ظرفیت تقریبا 100 کسه ان ټیسټونه دې ورغلي کولی شي، او که چیرې ضرورت وي نو دا بیا تر 300 پورې پورته وړلی شي، چې یا 200 پورې چې دوه شفته کار وکړي. نو اوس فکر کوم چې دا کفایت کوي، او کرونا تس هغه وخت کېږي چې علائم د مرض نه ښکاره شي. دا چې نه ده چې هر سړی هلته لاړ شي او خپل ټیسټ وکړي، چې ډاکتران یې ریکمینډ کړي او په آخره کې چې هغه علائم ښکاره شي بیا ټیسټ وکړي.
څومره په وسایلو باندې سنبال دی والی صاحب دغه مرکز؟
چې د کرونا ټیسټ کوم سرټیفیکیشن چې ورکوي هغه WHO ورکوي، او ان ټیسټ په کابل کې کیږي یا نورو دنیا کې کیږي، هماغه څه دلته نتیجه ورکړي. نو د پرون نه خپل پرون هغه ټیسټ دلته وشو او نتیجه هماغه د کابل په شان وه، نو دا سرټیفاید دغه ده.
جناب والی صاحب، تاسو ویل چې دا د ختیځ په کچه باندې دی دغه لابراتوار، که درته وایي چې د ختیځ ولایتونو ترمنځ د مسؤلینو ترمنځ څومره په دې برخه کې همغږي موجوده ده چې دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې؟
زمونږ د ختیځ ولایتونو د والی صاحبانو ترمنځ همغږي ډیره ښه ده، تماس سره لرو، همدارنګه د صحت عامې رئیسان هم یو بل سره تماس لري. پرون هم د صحت عامې رئیسان د کونړ او لغمان دلته وو، د وزیر صاحب سره مکتل، نو هر همکاري چې وي یو بل سره کوو. نو د کورونا وایرس خو سرحد هم نه پیژني او مشر و کشر هم نه پیژني، غریب و موړ هم نه پیژني، نو وزیر او عادي سړی هم نه پیژني، نو دا په ټولو یو عمومي آفت ده.
بله جناب والی صاحب، که ده هم را ته وایي چې د ختیځ په کچه باندې اوس کوم ولایتونه چې دي تر اوسه پورې څو مشکوکې پیښې ثبت دي او څو مثبتې پیښې ثبت دي؟
و پیښې مشکوکې چې هغه کې یو مثبت ختلې ده. نو دا کوم چې ارقام دي ما ته راکړي چې هغه یو په لغمان کې ده او دا نور شپږ په ننګرهار کې دي. نو ننګرهار کې دا یو مثبت وختله، خو دغه مثبت چې ننګرهار کې موختله دا د لغمان نه دلته راغلی و، اوس بېرته لغمان ته تللی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ او د هغې ترمنځ مشترک دی. نو ټولې وختې ټیسټ شوي دي او دوی مثبت ختلی دی، او دا ټیسټ مخکې به مونږ کابل ته لېږل. نو کابل ته چې لېږي وخت پکې زیات تېرېده، نو اوس چې دا مرکز دلته جوړ شو نو بیا مونږ کولی شو 2 ساعتو کې نتیجه واخلو.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل و چې په ننګرهار ولایت کې د ختیځ زون په کچه د کورونا وایروس د تشخیص د نوي لابراتوار په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
په کونړ کې دیني عالمان وایي چې کورونا یو ساري او وژونکې ناروغي ده، نو مسلمان ته پکار ده چې د ځان او ټولنې د ژغورنې لپاره د اسلامي اوامرو ترڅنګ د روغتیایي کارکوونکو توصیې هم عملي کړي. دوی وایي که داسې ونه شي نو په لوی لاس به خلک ځانونه او ټولنه د هلاکت کندې ته وغورځوي، چې دا کار د دوی په وینا اسلام منع کړی دی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري اوروي.
په کونړ کې دیني عالمان وایي د اسلام مقدس دین د هرې ناروغۍ د مخنیوي دپاره نظافت د ایمان جز ګرځولې. د دوی په خبره چې اوس په نړۍ او هیواد کې د کورونا وایرس خله لګولې، نو ټولو هیوادوالو ته پکار دي چې د اسلامي اوامرو په نظر کې نیولو سره د صحی کارکونکو لارښوونې هم عملي کړي، څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وژغوري. مولوی نجیب الله حقیار په خپلو خبرو کې وویل
مشران په دې مکلف یو چې د دغه تعاون نه د خپل ځان، خپل کورنۍ او خپل چاپیریال وساتو، او د دې باعث نه ګرځو چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. مونږ ځان په خپل باندې د هلاکت کند توانرته، زمون کورونه هم د سړي چې په یو کوټه کې 15 کسان څه بولو، که یو پیاخته تا ټول به پیاخته. پاغه سفارښتونه باندې چې دین کې دي، پاغه سفارښتونه باندې چې اداره کوي، پاغه سفارښتونه باندې چې صحت یې کوي، پاغه باندې عمل وکړو.
د حقیر په خبره که څه هم چې حکومت د کرونا د مخنیوي لپاره هوټلونه خونځي او پوهنتونونه تړلي او په یو شمیر ښارونو کې ګرځبندیز هم اعلان کړي، خو بیا هم یو تعداد کسان د حکومت له اوامرو سرغړونه کوي. دینی عالمان وایي د کرونا او دې ته ورته ناروغۍ باید جدي ونیول شي او اسلام موږ ته ترې د ځان ساتنې امر کړی. مولوی عبیدالله بهاري وویل
چې د طاعون مرض دا تاسی په خندا او په استهزاء ماخله، دا د الله عذاب دی. ځان وساتې د هغه عذاب نه چې واجب ظالمانو ته نرس، بلکې ټول مسلمان کافر نارینا زنانا بدعمله نیکعمله ماشومان دیوانیان دارنګي دا ټول به کې بیراکی، او که ځان نه ساتې پدیم پوه شي چې د الله عذاب به ډیر سخت.
د ارشاد حج او اوقاف رئیس فضل معبود احساس وای کټولنه د علماو او روغتي کارکونکو خبرو باندې عمل وکړي نو له کرونا سالمه پاتې کیدی شي.
په کونړ کې ټول علما کرام په دې باندې متفق دي چې د کرونا د مخنیوي لپاره د طبابت او د اسلام سپارښتنې دواړه یو دي.
په کونړ کې په داسې حال کې دینی عالمان خلک د کرونا د مخنیوي لپاره کلکې مبارزې ته دعوت کوي چې د کرونا وایرس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلې، په زرګونو کسانې وژلي، له اووه سوه زرو زیاتې رنځوران کړي او په ګڼو هیوادونو کې د ژوند چارې په ټپه درولي.
له کونړ نه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور مو اورېده. په یاد وساتئ قدرمن اوریدونکو چې له خلکو سره تل یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایرس تاسې ته سرایت ونه کړي. د کرونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2019 کال کې د ښځو پر وړاندې تشدد د وړم کال په پرتله زیات و. د کمیسیون په خپل نوي راپور کې ویلي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې تر ټولو لوړه فیصدي ژبنی او رواني تشدد دی چې دوی یې 1,003 قضیې ثبت کړي دي. له بلې خوا د ښځو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي زیاتېدل مني او د دلایلو په برخه کې وایي چې علت یې د اړوندو ادارو ترمنځ نه همغږي ده. امید ظهیر مل او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په تیرو دوو 2013 او 2019 کلونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلي په 2019 کال کې د 2013 کال په پرتله د ښځو سره تاوتریخوالی 8.4% زیات شوی دی. راپور زیاتوی په 2019 کال کې له خوځو سره د تاوتریخوالي 3,493 قضیه ثبت شوه. په داسې حال کې چې په 2018 کال کې دا شمیره 3,309 شوه. راپور له خوځو سره د تاوتریخوالي ډولونو ته اشاره کړی ولې کې په 2019 کال کې ژبنۍ او اروایي تاوتریخوالي د 2018 کال په پرتله 3.2% زیات شوه. خو د تاوتریخوالي نور ډولونه لکه اجباري نکاح په بدو کې د ښځو ورکړه او د واده په پلمه د ښځو پیر او پلور 3.2% کم شوی دی. له ښځو سره تاوتریخوالي په اړه د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په دې دوه کلنی راپور کې د تاوتریخوالي بڼې یا نوعیت ته هم اشاره شوې او ویل شوې. په 2019 کال کې د تاوتریخوالي له ټولو 3,493 پیښو څخه 1,315 جسمي، 1,390 جنسي، 1,303 ژبنۍ یا اروایي، 8,340 اقتصادي او 3,310 د تاوتریخوالي نور ډولونه دي. راپور زیاتوي د وړم 2018 کال په پرتله په 2019 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې د وهلو ټکولو، وژنو او د صحرایي محکمو قضیې زیاتې شوې، خو د جنسي ځورونې پیښې بیا یوازې 1% کموالی ښیي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کې د ښځو د ملاتړ کمشنرې شبنم صالحي د تاوتریخوالي د زیاتېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیت نشتون، د دولت ضعیف حاکمیت، له مجازاتو څخه د بخښنې کلتور، له دندې ناوړه ګټنه، اداري فساد، د تاوتریخوالي اړوند قضیو کې د بانفوذه کسانو مداخله، په ځانګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې له خلکو سره د غیر قانوني وسلې شتون، له مجرمینو سره جدي چلند نه کول، د کورنیو لخوا د قربانیانو نه ملاتړ، د عامه پوهاوي نه ترلاسه کول، د نشه توکو کارول او بې وزلي او بیکاري له ښځو سره د تاوتریخوالي تر ډېرېدو علتونه دي.
عوامل عمده خشونت علیزام هم میباشه.
په راپور کې د ښځو وژنې ته اشاره شوې او راغلي کمیسیون په 2019 کال کې د ښځو د وژنې 238 قضیې مستندې کړې دي چې شپږ نوي پیښې ناموسي وژنې دي. د راپور پر بنسټ دا شمیره بیا په 2013 کال کې 221 ته و. په راپور کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ښځو د وژنو فیصدي 80% ښودل شوې ده. د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې 14 صحرایي محکمې شوې چې ټولې په غور او فاریاب ولایتونو کې ثبت شوې دي. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې دا شمیره 10 ښودل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم مني چې له ښځو سره تاوتریخوالی د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. د دې وزارت ویاندې رویا د درس د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له ښځو سره د تاوتریخوالی د ثبت شویو قضیو زیاتوالی د اندېښنې وړ نه دی.
د ادارو ترمنځ کمکاري شته. موږ نشو ویلی له ټولو هغو کارونو کې چې شوي موږ راضي یو. موږ سره له دې چې عدالت غوښتنه هم کړې، ولې ادارې شته چې له موږ سره یې په دې برخه کې مستقیمه همکاري نه ده کړې. دا ستونزه په ټولو دولتي ادارو کې شته.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2 کلن راپور خپروي چې د ښځو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د افغانستان حکومت لا هم د هغو قضیو په څېړنه کې پاتې راغلی په کومو کې چې په ښکاره ډول له ښځو سره زور زیاتی شوی دی. د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه وایي حکومت باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره بنسټیز اصلاحات راولي او تر خواهیې د رهبرۍ په کچه د ښځو ونډې ته هم پام زیات کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د امیرختي وزارت وایي تر اوسه په دې هیواد کې په کورونا وایروس تخته کسانو 141 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د امیرختي وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې غونډې ته ویل چې ډېرې دغه پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوې دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د زابل د والي وین ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په ارغنداب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې شپږ افغان سرتېري پکې وژل شوي دي. بلخوا په هلمند کې هم د چاروکب خبره د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو طالبانو بریدونه کړي دي چې دوه افغان سرتېري پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بادغیس د والي وین نجم الدین برهاني هم ازادي راډیو ته د امنیتي وکونو پر یوې پوسټه د طالبانو د بریټ خبره وکړه چې په خبره یې په دې بریټ کې یو پولیس افسر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د چارواکي طالبانو ته هم د مرګ ژوبل اړول اېدا کوي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې 4000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد کشف شوی دي. دغه وزارت یې خبر پانه کړ غلی چې د امونیم نایټریټ په یو باروړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی چې د غوریان ولسوالۍ څخه د پولیسو لاسته ورغلی دي. په ایران کې د کورونا وایروس له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې 111 کسان مړ شوي دي چې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر 2015 تنو ته ورسید. دغه راز په دې هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 3118 پیښې هم ثبت شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې هغه فدرالي سپارښتنې چې له خلکو غواړي په کورونا کې پاتې شي د اپریل تر پایه یعنی د 10 ورځې نور وغځول. او ازبکستان د دې هیواد د ټولو هوایي ډګرونو فعالیتونه وځنډول څو د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي سره مرسته وسی.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ په امریکا کې د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي په مقصد پر ورځنۍ فعالیتونو بندیز یو میاشت نور وغځاو. په امریکا کې د خلکو ترمنځ د وطن د ساتنې موده 15 ورځې اعلان شوې و چې نن پای ته رسیږي. خو ډاکټرانو ترامپ ته مشوره ورکړه چې له احتیاطي تدابیرو پرته د کورونا وایروس له کبله شاوخوا 1 میلیون امریکایان مړه کېدای شي. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خلکو ترمنځ د واټن ساتلو په هدف پر تګ راتګ او عادي فعالیت د اپریل تر دیرشمې بندیز وغځاوه. د امریکا ډیری ایالتونو او ځایي حکومتونو د خلکو پر تګ راتګ او راغونډېدو کنټرول سخت کړی دی. د راپور له مخې لومړی ټرمپ غوښتل چې په بندیز کې لږ څه کمی راولي، خو د دوو سلاکار ډاکټرانو د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس پینډمي ښایي تر 2 لک پورې امریکایان ووژني. دا پر دې سربیره چې شاوخوا ټولو امریکایانو ته په خپلو کورو کې د پاتې کېدو ویل سوي دي. د حساسیت او انتاناتو د ملي څانګې رئیس ډاکټر انتونی فاوسي په سپینه ماڼۍ کې د کانفرانس پر مهال وویل چې دا اټکل پر ساینسي میکانیزم ولاړ دی. د دوی پر ټینګار وروسته ټرمپ قانع سو چې د ټولنیز واټن یا د خلکو ترمنځ د فاصلې ساتلو موده د اپریل میاشتې تر دیرشمې وغځوي. په همدې حال کې د کورونا ویروس پر وړاندې د کاري ډلې هماهنګ کوونکي ډاکټر ډیبورا بریکس وویل چې پر دغو ټولو محدودیتونو سربیره ښایي له 80 زرو څخه تر 2 لک پورې امریکایان د کورونا ویروس له کبله مړه سي. تر یکشنبې پورې په امریکا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 1,40,000 ته زیاتې سوې او د دې ویروس له کبله شاوخوا 2,500 کسان مړه سول. یوازې په نیویارک کې د مړو سوي شمیر تر 1,000 زیات سو. د نیویارک ښاروال بل ډی بلاسیو خبرداری ورکړ چې دا ښار یوازې د یوې اونۍ روغتیایي اسانتیاو یا تجهیزات لري. د امریکا د روغتیا او انساني خدماتو ادارې اټکل کړی چې که د کورونا ویروس ناروغي د کال تر پایه دوام وکړي، امریکا به 3.5 میلیارد ماسکونو یا مولونو ته اړتیا ولري. حکومتي لارښوونه د خلکو پر یو ځای کېدو او د لوی عمر او له مخکې ناروغي لرونکو خلکو غواړي چې کورو کې پاتې سي. خلکو ته ویل سوي چې له کوره کار وکړي او پرته له اړتیا سفر او سودا ته ونه وځي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولی شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته پزغر د واده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي، په مغه اندازه اثر ډیر وي. تور پکې داسې و مورده چې خپل شپک کلن زویته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی
د خو وخت شي یا زین وخت چې غت زری تنگ شي د تفریح په شکل زورته زین د ماشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چې غ مورنی ساسات او عاطف امر سره ملوي د زویته میغه کیسی کوم چې زین وختونه د کیسی معمولا د شپې لخورته کوم چې غ ورته په خاتو غوګمی او ورورو د هم د کیسی په ورودو سره خوب هموري کله د ورځې په جریان کې چې غ نور کارونه خستګي یا د ماشومان نه چې غ سره لوبوي کی نو زغ لزان سره کې نامه د ماشومانو خواني کیسی بیانومه او د کیسی ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او غ خپل غ د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم بزکه کی چنه کیسه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش کیسه ده بادشاہ د زوی کیسه او یو بل کیسه چې موږ په لور ډیره دوه بادشاہ د لور کیسه ده
ماشوم ته د کیسی د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تن اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونه ته رابولو
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت پلوې پکتیا کې د کیسو کول او په خواني تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم رواج ټول لمنځه تللی وای د څه سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومان پورې بیا
لیمایم دی وادا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې خصوصا کله چې تیار به وای او برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسه په اوري دل وسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې نو موري د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستل دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث را منځته کیږي تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده هم دغه سیز مراه د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کې ماشوم ذهنیت ته دغه شین په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم باس چې الټرامنستکیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده ډیر زله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارټونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي په امرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس پکې دا ده چې ماشوم مطالعه تحصیل ماشوم د کتاب او ل کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
کرس دې چې ماشوم د څه ډول کتاب باید ولسی
هغه کیسه چې د لویان له خوا لیکل کیږي هغه لپن اندرز او نصيحتونه ډکه کیسه وي دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پوري وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ یو د میګي کیسه د کوتر یو د چی قصه دغه سی اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصي ویل کی اکثرا یا د لوتون کوم مرغان وی یا د زناور وی یا مثلا د یو دوه ماشومان وی یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی دغه سی قصي چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خې ګڼو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي تر سره کولای
ماشوم خپل لوست نشي کوي کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په سره کوم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عام ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوش او هم تی خوند واخیستی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکیا به ډیر تاثیر ولري کلی قصې لاخه
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانم تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وځ کوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوري ورکې بهترینه وسیله چې دا د مطالعه مطالعه ده د کتابت ده او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده. بیل شک چې په کتاب کې سره شي ماشوم در سره منی او په ډیره اسانه منی، خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سوي کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي، بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم د اسانی ادب ده، کیسیز ادب ده، او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي، راتلونکي یا سبا په خطوګه جوړول شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنخسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه موږ کولی سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروي، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سړی مشهید لوبو له میدان یوې بلی اونیزي خبرونه ته مو زیکرم الله کرام هرکلی کوم. په دې هیله چې تیر اونۍ مو په خوخی سره تیر کړی وي، د دې اونۍ په خبرونه کې لبه د مرغ بیا هم درته د ورزشي فعالیتونو په اړه هیڅ نه لرو، ځکه د افغانستان په ګډون په ګرد نړۍ کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په هدف په ورزشي فعالیتونو باندې بندیزونه لګیدلې دي. د راپورونو په اساس د اولمپیک نړیوالو کمیټه او جاپاني تنظیمونکي په سګنی دوبي کې د اولمپیک د پلان شوی او نړیوالو لوبو لپاره د نوې نیټې په اړه هم غور کوي. د جاپاني رسنیو د راپور لمخې تنظیمونکي پر دې غور کوي چې دا لوبي لټاکلې نیټې څخه په یو کال ځنډ، یعنی راتلونکي کال تر سره کړي. په دې راپور کې چې 13 ورځ پور شوی راغلي، د توکیو لوبي چې 13 اونۍ د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله وځنډول شوې، خای د 2021 کال د جولای په 23مه پایل او د پای مراسم د اگست په 8مه تر سره شي. د سګنی لوبو لپاره پلان دا و چې د جولای په 23مه پایل شي او د اگست تر 9مه پورې دوام وکړي. د معاصر اولمپیک په 1024 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دې لوبو نیټه د یوې ساري ناروغۍ له کبله بدلیږي. خو دا لوبې د جنگ جګړو له کبله کله ناکله ځنډېدلې دي، چې یو مثال په 1940 کال کې د توکیو د اولمپیک ځنډېدلو. د یو بل خبر له مخې، خای د هندوستان د کرکټ تر ټولو ستر کورنۍ لیگ آی پی ایل سیالۍ هم تر نامعلومې نیټې وځنډېږي. ټاکل شوی و چې دغه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 9مه، یعنې 13 ورځ پایل شي، خو د کورونا وایرس له امله 13 ورځ پایل نه شوي او ډېر امکان شته چې د سږ کال آی پی ایل سیالۍ لغوه شي. خو درنو اوریدونکو، د خوښۍ خبر بیا دا دی چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له بېوزلو سره د مرستې سینه ډبولې. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو راشد خان، حشمت الله شاهدي، آفتاب علم او نجیب الله زدران په خپلو فیسبوک پاڼو لیکلي چې تر خپلې وسې به له اړمنو افغانانو سره مرستې کوي. راشد خان بیا په خپل ټویټر پاڼه په یو جلا پیغام کې ویلي چې د شاهد افریدي له خیریه بنسټ سره هم مرسته کوي او له خلکو غواړي چې په کورونو کې پاتې شي. اخوا د رزمي لوبو اتلانو احمد ولی هوتاک او باز محمد مبارز هم اعلان کړی چې له اړمنو خلکو سره د یو شمیر خوراکي توکو مرسته کړي او دا لړۍ به همداسې جاري ساتي. دغه شان د فری فایټ افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی بیا 13 ورځ
ورځ له افغان حکومت سره د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف 1,50,000 امریکایي ډالر نغدي مرسته کړې ده. دا چې عبدالسمی فیضی دغه رقم چاته سپارلې او د دې اراده لري کنه چې نور مرستې هم وکړي. همدا اوس را سره خاغلې فیضی د ټلیفون پر لیکه ملمه ده. فیضی صاحب ستړي مشي ک پایلې لدینه کوچی اصلا دغه 1,50,000 امریکایي ډالر چې یادیږي تاسې له حکومت سره د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې مرسته کړې د حکومت کومي ادارې ته مسپارلې دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. تاسو قدرمنو اوریدونکو ته، موږ دغه پیسې 13 ورځ د کمیټې ملي اولمپیک یا تربیت بدني د چې موږ د هغه د څنګه تاسو ته زموږ کور د ورزشکارانو کور د غوی موږ د غوی ته ورسپارلې، نو دا وی خپل پیږي چې له چا سره دا پیسې شریکه کړی او چاته ورسې. زکه زمونږ یعنی ستاسو مرجع هم دا ده، دا تربیت بدني زمونږ کور دی، زمونږ مشر دی، تاسو موږ لا غیر سره کینه سودا پیسې مال د رسانو په حضور کې د مشرانو په حضور کې تسلیم کړی او دا وی
فیضی صاحب سومره ډاډ موجود دی چې ستاسې دغه اصول شوی رقم 1,50,000 امریکایي ډالر به په ځای باندې ولګیږي؟ ځکه لوی انتقاد دلته دا موجود دی چې په یو شمیر دولتي ادارو کې فساد موجود دی او مرسته شوی پیسې عموما په هغه اړمنو خلکو ته نه رسیږي یا هم په هغه سمو ځایونو باندې نه مصرفیږي. سومره ډاډه یاست تاسې؟
مربوط کی وجدانی وجیبہ وظیفہ یعنی اجرا کرا مخفل صدقه او کړل خپل د ملت سره.
او فیضی صاحب سه احساس شو چې بل اخره مجبور کړی په دومره ډیر شمیر پیسې تاسې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف باندې مرسته وکړي.
دغه وطن په موږ باندې حق لري. زه دغه ټول وطنوال دغه مرسته سوال یم، یا دغه یعنی دمدې ځای تخپل دی وطنوال خپل ولس سوال دی. دغه پیسې چې موږ مطلب پر لاس کړی یا پیدا کړی دغه دولس کاله زه د ایم ایم ای اپلیفایډ لوبو کوم چې په شلو نړیوالو لوبو کې ما د افغانستان استازیتوب کړی او دغه لوبو پیسې ما خپل لوبو نه په حلال یعنی حلاله باندې خپل موټو زور ګټلې. نو دا چې دولت اوس ضرورت لري او زه به نورې لوبې وکړم دا پیسې به بیا زه پیدا کړم، خو اوس زموږ لپاره دغه د انسانانو ژوند ژغورنه دا مهمه خبره ده چې زموږ وطن کې دغه تدابیر ونیول شي. نو له ټولو هغه مشرانو تجارانو واغ لوبغاړي چې یعنی وس لري توان لري باید دې سخت ورځو کې خپل وطنوال سره خپل دولت سره یعنی مرسته وکړي، چې دا ډېر یو مهمه خبر ده. زه دې تاړ کړم چې ما یعنی خپل دغه ما په دغه 2,00,000 کې خپل ځان لپاره رسانو کې ما ویل چې ما 2,00,000 ډالر یعنی ما ځان ته سرمایه برابر کړی و چې دې افغانستان لپاره دا 1,00,000 ما صدقه کړه چې تر څو زما وطنوال او زما وطن
فیضی صاحب پم دی باندې غږی ګویل کې دا چې دا پیسې عموما هغه میډالونه چې تا ګټلی و هغه د بیرته پلورل دی او دا پیسې د پر برابر کړی دی، همدغه سیدا کنه دا نغد تاسو درکل شی وک څنګه؟
نه نه دا خبر نه ده، دا شاید میډالونه نه خرڅیږي، هغه زما ویاړ ده. مانوی یعنی مادی ارزش هم نه لري، مال پر د سترو میدان دا پیسې زمونږ هر لوبې نه رسته مونږ ته پیسې هغه سازمان هغه وطن راکې. زمونږ هر لوبه تقریبا 25,000 ډالر بورد چې مونږ کوو، 10,000 15,000 تر 50,000 زیات دا مونږ ته لوبې په جایزه کې چې مونږ کله لوبه ګټو هغه سازمان مونږ ته دا لوبې دا پیسې راکې. دا زمونږ د میډالو بیا د خرڅولو د کوم شي پیسې نه
د نورې مرستې د کولو هوډم لري که چرته مو لاسته دارایی او شتمنۍ راشي؟
ولې نه، الله دې ماته نور راکړي، الله دې زما صحت کامل او له چیز د افغانستان لپاره بیا لوبې وکم، بیا ویاړونه راوړم، پیسې ترلاسه کړم. زه زما د ټول ژوند خپل وطنوال خپل ملت نه جوړوم، پیسې خو هیڅ خبره نه.
او فیضی صاحب که د مرستې نه راتیر شو سره له دې چې د کرونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې په افغانستان او ټوله نړۍ کې په ورزشي فعالیتونو باندې بدنیزونه لګیدلی تبا ستاسي ورستۍ لوبې بم د دغه وایرس خپرېدو لامل ځنډیدلې وي او ستاسي دلته په داخل د افغانستان کې چې ورزش کوي تبا ورزشکار چې بي ورزشه پاتې کیږي خو دا ډیره سخته ده کوم ډول ورزش کوي تر څو لک تر لک اساسي صحت هم تضمین وي او د دې تر څنګ د کورونا وایرس مخنیوي هم شوی وي
او دا خو ټول دوستان ټول وطنوال په دې شاید دی خبر دی زما په 12 اپریل اوکراین هیواد کې په لوبا چې د همدغه وایرس له کبله دا لوبې ټول وځندلې او زه نشم کړی دی لوبې تلاشم او راځم تاسو جواب ته د ورزش زموږ کلبونه د ازما خپل شخصي کلب هم بند دي یعنی په مجموع کې افغانستان کې ټول کلبونه د ورزش بند دي نو زه خپل کور کې ما ځان ته داسې وسایل جوړ کړی دي زما ورور دی ما سره مرسته کوي یعنی کوم تمرین چې هغه ما ته لاپ نیسي دغه نیسي په کور کې کوو نو دا ماشین دی منډه ده او بعضې دا د جیم نه کتونه دا خپل ټول ما ځان ته په کور کې برابر کړي دي زار مازیګر یو ساعت یعنی اوس قرنطین کې مې بس خپل تمرین په کور کې جاری ساتم
او نور ورزشکارانو نه مغوښتنه څه ده چې په دغه سخت حالاتو کې سره لدی چې د کرکټ یو شمیر لوبغاړو د رزمی لوب یو شمیر لوبغاړو د مرستې مجمنی کړی دي اساس غوښتنه تر سره
غوښتنه مې ده چې راځي ټول یعنی څوک چې وصل لري د پیسې به بیا پیدا شي ځکه موږ د وطنوال چې موږ ته دواګانې کې موږ سهول یا موږ ملاتړ کوي چې موږ دونه پیسې ترلاسه کړي او موږ درای پیدا کړي دا باید سخت ورځو کې موږ بیرته په دې وطنوالو باندې یعنی مصرف کوو دوی سره کومک وکړو ټولو نه دا غواړم چې مرسته وکړي او را دي شي لاس په لاس ورکړي تر څو دا وطن د دې بحران له دې بدبختۍ وباسو نو دا په دې نه کېږي چې زه یو بوجۍ وړه یا یو بوجۍ وریجې واخلم یو کور شاته فیسبوک لپاره عکس واخلم ما لا تر اوسه خپل صفحه کې دا خپل دغه مرسته چې کړې ده نشر کړم نه دا زده دي یعنی زنه لایق هم نه بولم چې فیسبوک کې خو دوستانو دا نشر کړ زما تاسو پیج صفه او فیسبوک ما نه دي لیکلي نه مې نشر کړی ځکه صدقه له یو لاس نه بل لاس باید خبر نشي نو دا کسان چې د دې کې خیر دا دم یو بوجه وړم دی او چا په درد وړ کې او فامیل په یعنی یو میاشت یا 15 شپې به گزارو کې خو راځي تاسو ډیره پیدا کړی په دې یو بوجه وړو هیڅ هم نه کیږي وکه چې یو لک دوه لک ډالر درې لک ډالر هم پیدا کړی خیر 50000 د وطن لپاره اوس هغه کې ادیا کوي قرباني کوي صدقه کوي چې تاسو فامیل تاسو ته والله نور در کې تاسو فامیلونه به خدای وساتي د ټولو دوستانو له ټولو هغه کسان چې لري پیسې دار دي باید مرسته وکړي دغه وخت ده ځکه دا کرونا وایرس تاسو ټول موږ شاهد په ایټالیا کې چین کې ایران کې څومره کسان له منځه لاړل که بدبختانه دغه مرض موږ ونیسو نو دا پیسې یعنی موږ ونیسي دا څوک چې پیسې شتمن دي دا لري که دا مرض ونیسي او دوی له دې دنیا لاړ شي دا پیسې به وته څه ګټه وکړي
ډېره زیاته مننه فیضی صاحب الله دې اجرونه در کې کور مو ودان د آزاد مبارزو یا فری فایټ افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی و چې د افغان حکومت سره د کورونا وایرس خبرېدو د مخنیوي په هدف د خپل 150000 امریکایي ډالرو د مرسته شوو پیسو په اړه خبرې کولې درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د لوبو میدان د دیونې خبرونه هم پای ته رسیدي په دې هیله چې د کورونا وایرس خبرېدو د مخنیوي په هدف د روغتیا پالانو لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي هڅه وکړي چې په کورونو کې پاتې شي بې ځای په خارونو کې ونه ګرځي د غنې ګونی نه په ډکو سیمو کې ونه ګرځي هلته لاړ نه شي او د دې ترڅنګ خپل لاسونه د ورځې لږ تر لږه د شل یا دیرش زلو لپاره په صابون باندې ومینځي او ویتامین سی لرونکي خواړه وخوري د غشان ویتامین ډي چې په لمر کې ډیره د لمر ته پاتې شي تر څو مو د بدن مقاومت زیات شي په دې هیله د نن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته رسیدي تر بلې د الله پامه
شی ټول ملت ته ورپګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.